لاستانکزای با شماست.
سلامونه د سهارات بجیدی ز صفی ولستان اگزایم د ازادي رو دغه پروگرام ته خبر لاس ټایم پین په خبرونو کو
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوزیانو ته امر کړی چې افغان پوزیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت خوله چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړی. د راپورونو لمخې تر لګه اته لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل شوي و چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستانی انګلیسی ژبې ډان روسپانې د جمعې پرس د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 1 له پاکستان په خپل خوخه ووزي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي اتباعو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربي او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لوانګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمیر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمیر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ دېرش ورځني اور بند پلان رد کړ. که څه اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلای شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے.
د پاکستان حکومت د مارچ لیو در شمی ورسته د افغان کډوالو په تیر هغه چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري د غوی د استلو لړې پیل کړی ده. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
Is for the Taliban to be held accountable for the actions that they're taking that are violations of Afghanistan's international obligations under international law.
He darbar wa de bashari haqqono de sar sazman yo mashra che wele Taliban bayat mas'ul wa garzawal shi de hagui de sargadawono pa khatir bandim. Nur masail hamlo ro le Pakistan de afghan kadwalo de istalo pa baptasta yo mufassal report ham de program pa duyma barkh ki khbaro.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپلې صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز اے پرووینس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ کلیئر میسج ہے. کسی کو بھی
گنڈا پوروائی افغان کڑوال با ہیت سیاو پزور نہیں استل کی گی دا واضح پیغام دے صوبے پولیس او صوبے فوجیان ہیت سوک پزور و نہ باسی زکہ دغه شرایط کی چی حالت غوی ته بندوبست نه وی حکومت خپل نکړای شي حالت د غوی د وسیدو او د ژوند لپاره ترتیب نه وی نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظمک پالیسی دا نظمک روایت دی او نه داسې کار ته اجازه ورکو. د پاکستان د خبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو استل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. په تېرو 2 ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړي څو یې د ریپورت څخه مخکې هلته وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په سرښار پېښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزي حکومت رد کړي. ګنډاپور پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکخ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په لاس کې دی چې تر ډیره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بی غوري او د عمل د نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيال هی دربار ازادي وروړي ته ویل د نړیوالې ټولنې بی غوري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقوقو ته یو واقعي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې ښځې او نجونې او د هغوی د حقونو فعالانې هم دې موضوع ته د نړیوالې ټولنې پر نه پاملرنې نیوکه کوي او په دې برخه کې د کوټولو او جدي ګامونو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د حقوقو بحران په اړه چې نن ورځ په نړۍ کې تر ټولو جدي بحران دی، نړیوال غبرګون په بشپړه توګه کافي نه دی. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستيالي هی دربار ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د بې غوري او د عمل نشټوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړ. هغه زیاته کړه
There's been lack of coordination, lack of action.
لا بد مرغه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې لخوا د همغږۍ نشټوالی، د عمل نشټوالی، د نومړیتوب نشټوالی او د مشرتابه کمښت شتون لري. دا واقعي او جدي ستونزه ده، نه یوازې دا چې دا اجازه ورکوي چې د طالبانو لخوا افغانو میرمنو نجونو ته زیان رسول دوام ومومي او ورځ تر بلې ژور شي، بلکې دا به په نړیواله کچه د ښځو حقونو ته خطر رامنځته کړي.
میرمن بار ټینګار وکړ چې باید طالبان حساب ورکوونکي وګرځول شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید د پیژندلو په اړه د ښځو د حقونو د فعالینو غوښتنو ته جدي پاملرنه وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی د حقونو لپاره کوټلي او جدي اقدامات ترسره کړي. له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ بهر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نړیواله ټولنه چې تل د بشري حقونو او بشري ازادي خبرې کوي، زموږ افغان نجونو د اوسني وضعیت په اړه په بشپړه توګه چوپه خوله پاتې ده. د نړیوالې ټولنې لخوا د بې پروايي، چوپتیا او د عمل نشوالی زموږ لپاره ډېرې جدي پایلې لري او موږ په بشپړه توګه خپل هیله له لاسه ورکړې ده. د یو افغان نجلۍ په توګه زه له نړیوالې ټولنې څخه غواړم چې موږ له پامه ونه غورځوي، خپله چوپتیا ماته کړي او د افغان نجونو او ښځو لپاره عملي او جدي اقدامات ترسره کړي.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکې ګلرخ آرمل وایي
افغان میرمنې په دغه 4 کالو کې یوازینۍ غوښتنه چې لري هغه له لاسه ورکړلي حق او حقوق بېرته ترلاسه کړي. دا نه تنها زما غوښتنه، د ټول افغان نجونې او ښځې غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو په اړه یو فیصلې ته ورسیږي او یو پریکړه وکړي. سره
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته غوښتنې لري. یو له دوی څخه ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
من شخصا به عنوان
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه ما تل له نړیوالې ټولنې غوښتیا غواړم چې د دې ټولو تاوتریخوالي په وړاندې چوپ پاتې نه شي. خپلې سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې د ښځو د حقونو په مراعات کولو مشروطې کړي، د افغانو ښځو غږونه واوري او د ښځو د نه ستړي کوونکو مدني مبارزو تر څنګ ودرېږي.
زنای افغانستان باشن.
د طالبان حکومت د 2021 کال په اگست کې له بیا واکمنې دوه رئیسې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو او آزاد تګ راتګ ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. که څه هم دا محدودیتونه د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شوي، خو د طالبان حکومت تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. خو بېلابېلو طالب چارواکو بیا تلې دا کړې چې د افغان ښځو او ټول افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالو او افغان میرمنو ته د منلو نه ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو لخوا د دوو زندانی شویو بریتانوي اتباو زوی جاناتن رینلدز د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشی کولو کې ورسره مرسته وکړي. په هغه ویډیو کې چې رینلدز ازادي راډیو ته لیږلی، هغه د خپلې لور سره د سپینې ماڼۍ مخې ته ولاړ لیدل کیږي او له ولسمشر ترامپ څخه د مرستې غوښتنه کوي. موږ ته په وار وار ویل شوي چې دوی بې ګناه دي، هیڅ جرم یې نه دی کړی او ډېر ژر به خوشي شي، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د برېټانیا حکومت موږ ته ویلي چې زما د مور او پلار د خوشي کولو لپاره به خپل ټول توان سره هر څه وکړي، خو د یو برېټانوي یا امریکایي تبعه په توګه زه دلته ولاړ یم او له تاسو غواړم چې له زندان او له هغه هېواده زما د مور او پلار د ایستلو په برخه کې مرسته وکړئ. باربی او پیټر رینلز چې ویل کیږي تر اویاو کلونو یې عمرونه زیات دي، یوه برېټانوي جوړه ده چې له اتلسو کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدل، خو د فبروري په لومړۍ د طالبانو لخوا ونیول شول. دوی د زده کړې او د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کاوه. ازادي راډیو ته غواګیست. اوس به هم ورشو د افغان کډوالو په رابطه باندې یو مفصل رپورت دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو استل پیل شوې دي. په پیښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کډوالو د اپریل په 4مه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي تر اوسه پولیس د دوی سیمو ته نه دي ورغلي. البته د اپریل 10مې پورې ورته ویل شوي چې په خپله خوښه دي له دې ملک ووځي او که کوم کسان پکې ونه وتل نو بیا به دوی پر ضد پولیسو کاروایی وشي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال فرات شینواري په پیښور ناصر باغ کې یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې او په دې اوسني صورتحال د دوی نظرونه راغونډ کړي. نو راځي چې په دې راپور کې په ګډه سره واورو.
افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته چې کومه د مارچ 1 نیټه ورکړل شوې وه هغه مهلت پای ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 4مې نیټې پورې سخواوشه 60 پورې کورنۍ په تورخم دروازه باندې افغانستان ته وړېدلې دي. دلته په پېښور، خیبر او خواوشا سیمو کې ځنې افغان کډوالو سره خبرې کړو چې دوی د خپل تک په حق لباندې څه احساسات لري. دا مهال موږ د پېښور په ناصر باغ روډ باندې موجود یو، چرته چې په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي. دلته دوی کار ژوند لري، کاروبارونه لري، د دوی بچی چې دا په سکولونو کې داخل دي. نو راځئ چې دوی احساسات معلوم کړو. نمرا تا وخلا
فضل الرحمن
څه کار کړی؟
مونږ د لرګو کار کوو.
تاسو سره کوم کارډونه دي؟
مونږ سره دا زړ کارډونه دي، ای سی سی.
نو څه احساسوي چې حکومت دغه د ای سی سی کارډونو والا افغانستان ته لګي؟ څه ویل غواړي؟
یار چې مونږ خو چې دغه مثلا یو کال خو ټیم ورکی چې دغه خپل سامان او د چا قرضونه دا حساب خو راټول کوو.
څومره کاروبار هم دی؟
کاروبار بس زمونږ چې تقریبا 45 لک روپو کاروبار دی. زما 2 سلویخ کاله وشو چې په دې ځکه پرو ټول بچی بې وو زامن مې دي دا وو واړه په همدې ځکه پیدا شوي. سلور مې لورګانې دي هغه په همدې ځکه پیدا شوی دی. بس مو حکومت مونږ دغه خواهش کوو چې مونږ د ټیم ورکي.
اسرار نوم دی پاکستان کې ډېر خوښ واړه را لوي شوی د پلار د نیکه د وخت نو سیګو او د خلکو ته کاروبارونه دي روزګارونه دي یو ورځ نه ده او باید چټي مر کی او دا په یو ورځ نه وستل کیږي هر سړی څوک چا سره کاروبار کولای شي نه او شی کولای شي دومره بوجونه دي په خلکو باندې کسان د اول زمونږ یو خپل تر نه سالونه مور بلډ پرشر هغه دی پرو دی همدغه هغه کې اچاره پراتری کله بزو دا کرایګانې خېډې لري ولا کس لس روپۍ ملګ دی چې گاڑی والا تکرای ورکو اول ته دا خپل ځان خېمه
اسف تاسو سویل غواړی
بس موږ وای چې موږ کالیم دلته ټیم راګی چې موږ ټول روزګار دلته دی زمنګ وسره کال کې موږ راغلیو او بچی مساغ سکولونه کې دی بس جلا شو خپل د بیلن سکولونه دومره غشته بزرو کورونه ملته نشته جیدات نشته چې چرته بلاړو
نو دنن پرون موږ قتل صفاو شاشل پورې کډی لاړې په تورخم باندې وښته او حکومت ویل چې د اپریل لسمنه ټینا پس پی بیا نسو چې څوک نزی
بس الله دې رحم کینو بس الله ګل ډیر شو بیا بزونو بیا سکولو کال ټیم موږ ترګه چې کار پر خپل روزګار موزګار د سړی برابر کی د لارګو ګودام هم لري دلته بس خلکو باندې پیسې خلکو په موږ دي نو دا خو راټولول په کار دی ګر او په تو ایمرجنسی کې په یو ورځ کې هفته کې دوه هفته کې چرته کیږي نن سبا چې چاته مال ورنه کې پیسې نه درګي بس پیسې په پاتې موږ به بزونو
ما شومان او زنانو باندې څومره اثر شوی
ټول باندې اثر دی قسم د جنډ شپې خوب کې نه دورځي بس ټول ټیشن چې ښه چیرته بړو چیرته بناړو نه زال د جیدات شته نه زبکه شته نه کور زمونږ شته به چرته بزو او به هم نور خدای شته خدای مې ربانه دا د رقم کینو بس چې لاړو به مجبور شي به بزونو بس
که خپل نمره ته وخلی
نوم چې دی باچا دی دلته چمیار
خدار ته وای چې دا ای سی سی کارډونو والا وباسي څه احساسات تاسو
ولا ډیر خپه یو ډیر پریشان یو یو خمل ګډ وړ دی بل مزدوریان نشته بل ډیر مالات خراب دی چې موږ سره لږ خوشي خدا سخت مشکل سره مونږ سره
دلته دا وخت مونږینو چې تاسو ته دا سپلې پرتی دی برښونه دی پالشته دا سمدان پروته دا کېړې او سپلې ګنده
واه واه واه
نو گزارم شي 100 روپے ورځ غټه
دی ورځ دې دې پته دې سینې لګي کله 500 800 100 دغه کار کو پوي شي پدې کې مونږ کورم ساتو د کور کرایم ورکو هر څه کو پوي شي ولیکن نه دی هغه خپل حیا عزت ساتو کنه پکار دی پاکستان حکومت تم پکار دی چې مونږ افغانانو سره گزاره وکي زمونږ ډیر حالات خراب دي
برم څه درک نه لګي
برم بالکل نم په اسمان درک شته نه پزمکه قانون شي کنه نو بیا به مونږ اتمې زمونږ کو سوال کو چې مونږ پرې
کډم څومره نفر دی
اے بس مطلب لز دولس کسان دی او کناډ مشکل ډیر دی
لګ اندازن څومره کوي بلګي جلال آباد کابل پورې جګاډ سپیشل
چې ګاډ سپیشل ونی سنن سبا وطن یو لک روپے
متاثر یو لک شته
واکه ډیر زور دره کم نشته
نو بیا بسنګ زه تاسو
بس ګور بس الله دې خیر وکي نو چې مرسته مونږ سره وکي هم دا مرسته چې مونږه پری دی گزاره مونږ سره وکي دا خبره
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کنم را تا وخلې
نوم عبدالجبار
عبدالجبار تاسو را تا وای چې دا کوم حالات وزور شو
مون پاکستان نه ډیر خوشاله به درکه زه غزانی داسې خوشاله
سمره وخت تلته تیر کا
15 سال وخت کالم دلته تیر
خپل عمرم سمره
خپل اوی اتیا بینو نوالی کے پروتم التم ریڑے کار کو بیا لالو خوشاب تلالو التم ریڑے کار کو یو وقت میوالی کیم کے آغاز آئے بس کیم خراب شو بیا پنجاب تلالو پنجاب نہ بیا امدن سے لالو بٹی ہوتا بٹی ہو کیم خخت آ چول بس او ساگا دے دو بچی دی زما غلط ریڑے کار کے التم بس دا پروت سائی کلب بس ٹیم پاس کو نو بس او سو خپل ته پکې کوم چې مونږ تاسو مونږ خود ته په انسان باندې ډېر قانې زه خو خپل ډېر زکه چې سلویر پینځه سلویر کال مونږ دلته تیر کړ دلته مونږ خړل دلته وګټو دلته پیدا شو دلته زما بچی دلته پیدا شو او ځوانان شوی دي زما بچی بالکل افغانستان لار نه پیژني چې افغانستان سرقم افغانستان دی او څنګه دی
مشال ریډیو اوریدونکو د پېښور په نصر باغ روډ باندې موجود یو چرته چې ډېر په ګڼ شمیر کې افغان کډوال آباد دي دلته یو بل تن سره خبرې کړو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
که نوم را ته وخت لی
حسن خان
حسن خان څومره وخت نه دلته پراته
سلوي قال له سیوا شو چې راغلی دلته اول په کچاګړې کو کچاګړې نه بیا دې خواته پورې وته دې غاړه یو ډېر زیات افغانان دلته پراته دي دي بس افغانان دلته ډیر زیات پراته منګ حکومت نه دی لری چې منګ سره نرمي وکي او منګ سره اسانتیا وکي
پاکستان حکومت شي ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوالو لکومه اخیری نیټه ورکړې و د مارچ او درشمه نیټه اخو تیر شوه نو دلته خو تاسو ته څوک نه راغلی تر اوسه پورې موږ ته څوک نه دی راغلی او نه موږ ته تر اوسه پورې څوک وینا کړی دی موږ هم دغه غواړو چې موږ سره همداسې نرمي وشو او اسانتیا موږ باندې راولي ولا خفګان خو خامخا د چا کور شته او د چا نشته ورو دغه مشکلات شته چا سره چې شی نقد شته او چا سره نشته خامخا چلته ځي نو خټي کیږي او بټي کیږي بر وکړه یار کرا خو چې دغه موږ خو خلک وای چې د لک نه بره کرا یعنی دی ورو کړه بس او موږ سره خپل یو روپۍ هم نشته نن سبا بس انحصار ده دا غواړو چې موږ سره اسانتیا وکړي او بس سو وخت موږ ته راکړي بس وخت هم پاس شي دلته ولا تکلیف خو خامخا د موږ ټول یوولس کسانو په کور کې
که تاسو راته نوم واخلئ
ولی خان زما نوم دی یار
تاسو څه احساسات دي څومره وخت نه دلته
زه خو دې مرکانډیر چنګي ورته وای تقریبا د دېش کاله هوښ شو دلته مخکې ناصر باغ کې او بیا دلته کډم راوړل اوس پراتی دي خو اوس نشته دی حال څه حال
اپریل لسمه نیټه ورکړه چې دینه پس بی بیا اسلام آباد باندې دلته هم خلک نسی کلګیم بیا څومره پریشانی او مشکل ده
ډېر پریشانی ده مونږ خو دې نه کیږي چې لاړ شو ولې چې دلته زما د زوی وادو ور چالته مکه هم دلته او که زما مرګړي ټول دلته دي دوستان دلته دي زالته نظم کو وادي دلته راتو کو بیا به خیر لاړ شو خیر ده بیا به لاړ شو په قرار وادم وکړو د اختر نمد روزې نمخ کې وکړو ولا
خو دې دې او زوی سره کارډ کوم دې سی سی کارډ دې
سی سی کارډ دې ور سره
نو بیا به څنګه چل شي چې هغه ځي او زنانه به دلته مور کړه پاتې کیږي
ها مدا قصه خو جوړه شو سوق دې لارې ته زمونږ هم دغه چې دې لارې سره سوق خدا پښتانه خدا پښتاني چې به موږ ځان سره یو سوق دې چې دا خزه خو بد خبر ده چلته پریدو یواز یو دا به زی دا خو بیا ونه شو کنه خامخا پریشان دي یار وخت هم دا خبرې یار وخت بس کور کې هم دا خبره ده چې څنګه وکم او چې څنګه وکم دغه لانجه شروع ده بس روزانه خو خبره ده چې وخت غوځي چې موږ سناسب بس تنظیم کو یا دیو په خلا کو سوي شي نو خبره ده چې وخت غوځي ډیر خبره ده
مننه مهرباني
ها ها
کوم را تا وخت لې
جاوید
جاوید څومره وخت هم دلته اوسو
زمون خو بس واړه راغښت دلته نو پیدایش هم دلته شوی دی
څه احساسوئ دغه آوازې دي چې بیا افغانانو باسي یو ځینې کډې وم لګلې ای سی سی کارډونو والا
یاره مونږ وایو چې ونه لګي ښه ده یاره دلته کار روزګار هم روان دی او بس واړه غټ شو هلته مونږ بیخي کتلی نه دی چې څنګه دی او څنګه نه دی
دا چې زه ګورم دلته کې ځینې افغان کډوالو پاخه کورونه جوړ کړي ځینو کچه کورونه دي او بیا چې کوم پاکستانی وګړي تاسو سره پراته دي دا څنګه محلم ده دلته
وس ماشاء الله مخلا وخه ده ځکه دی خپل وای چې مزه نو حکومت تر په وای چې تاسو وځي دلته هر چا خپل کورونه مغستی دي کنه ډیر په کې خپل کورونه دي په خې جوړی کړی او ډیر په کې کچری کرایا باندې وسی یو لکه ده سي نه چې ځي او مزه خپل یا په خوري چې کم نه وي چې دلته وسیږي
که تاسو لګي نو دلته ملګری دوستان د خپل خپلوان په پاتې کېږي رښتې هم شوي سره
بس رښتې شوي دي لګ لګ شوی دی ډیر وخت په یار ځکه چې مونږ واړه راغړ شو ولته مونږ به لیدلې نه دی ګرځېدلې مې اوسه کې چې بيخي پسترګم نه لیدلې ډیر ودا یار غونو څخه په دینه لا میاش کې یالته پنجاب کې شته او دلته راغلی مې لري کنه خو پریشانی اوس نو ورته ناراضي اوس خبرې غون یار چې وي باسم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کنوم را ته وخلې
عبد الله
عبد الله څنګه محله دغه څومره وخت نه دلته
ولا بدل د حساب د چې مونږ دلته ټول بچپن نن دلته واړه غټ شو بس دا حساب نشته منګه چې دا پاکستان دی یا دا افغان دی بس هم دا واړه غټ شو زه ټول لوبې کو ولا دلته نه خلاص کالو جند خاص بس مونږ ته پته لري چې مونږ افغانان یو دی پاکستانیان دی دا خپل ملک دی ازنګ ملک افغانستان دی بس مونږ ویل بس دا ټول مونږ نشو اسلامي ور نه یو ټول بس مونږ هم دلته بس واړه غټ شو بس مونږ دلته لوبې مو بم کولین ننګراري و سوګ د پلان مو دی خوي ولسوالي دغه اوسیدن کې
تا خوي ولسوالي لیدلې
نه
بيخي نه دی
بيخي نه مته
پاکستان کې کوم کوم ځای کتلای
پاکستان یہ بس ہم دغه سیدا اسلام آباد او د مری او د غزین ته د سیدا چکر تی دی زیات
اوس کار کړي
اوس دی بورډ کې سبزی خرڅو مزه ولا پریشانی ډیر جوړی کی منګه وسم دی پریشانی وړي او خپم یو اوس یال دلار شو نس د خاص زی لرو چې سر په کې پټ کو یا پیسې نه لرو چې د کاروبار کو خامخا د افغانی دل تکلدار دي حال دل د وجه درې لګه وې سیال د لګ افغانی جوړی یو حال د سفل حال زمونږ د دغه نشته چې منګه کې ژوند تیر کو خامخا بیا تنګي کو بیا به دی خوارز
د جرمنی په کولن ښار کې د لونګو امیل په نوم پسرلنې مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې په اروپا او ځینو نورو سیمو کې میشتو افغان شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او فعالانو پکې ګډون کړی و او خپل شعرونه په پښتو دري ژبو باندې ولوستل. زموږ همکار او شاعر اجملند هم په دغې غونډه کې ګډون کړی و او خپل یو شعر لوستی چې تاسو پام ورته راړو.
دمنګ یو دوست وای لا د ورځې چې شاعرانو د کاغذ پر ځای له موبایل نه شعر ویل پیل کړی دي، د شعر پند للی دی. زه ما مرګه دی موبایل لوایم، یو نظم دی که څه هم نوې پنې کمال ګره مې شوې داسې ځای دی بیایم، کمال ګره مې شوې داسې ځای دی بیایم چې ما خام به د رانه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنگونو، گلابونه بدی ذهن کی روان بی. کمل گره مشوی دا سزای دی بیایم، سرگڑ با پریختی او انسانان بی، کفاره با دا مچک و پشمیر تاکی دا سزای چه ملیان میلان بی. کمل گره مشوی دا سزای دی بیایم، چه بجون لکد سین مست چپی بی، دا سزای چې سل خمار سل جامونه دی وی ورځي ټاکلی پیمانی وی. کمل ګره مشوی دا سزای دی بیایم، چې بس د کلو له صوفیان او آیاتونه د ملا فتوی بټول کلو باطلی ور خراب وو د عشق روایتونه. کمل ګره مشوی دا سزای دی بیایم، چې پاچا وې کول نوی په بکونو، وزیران به پتو سترګو بناوی او پوهیږي به د درد په حسابونو. کمل ګره مشوی داسې ځای دی بیایم، چې د دار له پړو جوړ به ویټالونه، د ټوپکو دکانو کې به زوړند وي ستارونه ګیتارونه ربابونه.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو خوستا د نادر شاه کوټ لسوالی اړوند د زین خېلو د لری پتو کلو او سیمو اوسیدونکو وای د دوی د ماشومانو ډیره برخه زده کړو تر لاسرسی نه لري. دوی لاړوند ادارو او نړیوالو بنسټو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي. زینی خیل د خوست ښار لویدیز لوري ته د غریزه سیمه ده چې خلک په تیر وخت کې هلته د دوامداره جګړو او ناامنیو له کبله د زده کړو په ګډون په ډیرو برخو کې له اړینو اسانتیاو بې برخو پاتې شوي دي.
د خوست ولایت په لویدیز کې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینی خیلو د ځینو سیمو او کلیو اوسیدونکو وایي چې د دوی نږدې ښوونځي نشته او له همدې کبله د ماشومانو یوه لویه کتله له زده کړو بې برخې پاتې ده. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دوی په سیمه کې نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړي. د یاد سیمې یو قومي مخور رفتر خان مشال راډیو ته وویل:
دلته پنځه پنځه نیم سوه کورونه دي، لاس پنځه لس جوماتونه دي، ټول خوښ شو کې ټول د پنځه نیم سوه کورو کې دا سوکه د څلور زره پنځه زره وړ کې ماشومان به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې څلور پنځه کیلومتره موږ نه لري د مکتب. د وړو ماشومان دي دوه خوړونه په منځ کې راځي، هغه ته دوی نشي رسېدلی، مکتب دلته نشته.
د ځینې خیلو یو بل اوسیدونکی رفیع الله وایي د دوی په سیمه کې دوه لوی خوړونه دي چې په ځانګړي ډول باراني او سیلابي موسمونو کې ورباندې تګ راتګ ستونزمن وي، او هغه ماشومان چې لرې ښوونځیو ته ملاوې وتړي دا ستونزې هم مخه نیسي.
ستونزې ډېرې دي دلته، موږ څه هیله کوي موسساتو دولت څخه مشکلات ډېر دي، نو ټول څخه مهمه او ښه ضرورت چې دی ښوونځي ته دی. دا چې دلته شاګردون هر کله برونه وي، ګرمۍ موسم وي، ډېر ستونزې سره مخامخ وي. یو عامه ستونزه چې دلته خوړونه دي، سیلابونه راوتل وي، نو شاګردان نشي کولای چې ښوونځي ته په وخت لاړ شي، او کله چې هلته دوی ښوونځي کې برونه وشي بیرته بیا کورونو ته راځي، نو بیا هم ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي. موږ هیله دغه ده چې دلته یو ښوونځی جوړ شي. مې ته
د ځینې خیرو د سوی د لرې پرتې سیمې اوسیدونکی عابد چې په یولسم ټولګي کې زده کړې کوي، هغه هم وایي ځوانانو ته هم تر شمباوت ښارګوټي پورې په تګ راتګ کې ستونزې وي.
چې د دې ځای نه موږ ځو د سوی کل نه تر شمباوت مکتبه پورې نیم ساعت یا یو پنځه څلوېښت منټو که موږ دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي، کله خواړ وي هم تر ګرمۍ نه هم نشو تلل. پوښتنه مې دا ده چې دلته موږ ته نږدې ځکه کې مکتب جوړ شي چې هغه ته موږ اسانه رسېدګي وکړو.
بلوری ته په خوست کې ځایی مسؤلین وایي د نادرشاه کوټ په ګډون یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې چې پخوا په کې د پام وړ کارونه نه دي شوي د خلکو د اړتیا سره سم یو شمېر پروژې پلان کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
الله الحمد اکثر ولسوالۍ زیاتې مقصد سروېګونې شوي دي او یا لګیا یو. من جمله د یګې نه د خوست ولایت نادرشاه کوټ ولسوالۍ دو چې دوی کم شپېته پروژې سروې وشوله او لله الحمد به مونږ یې پروژو پرانیسته کو عملی چارې به شروع کیږي.
یاد دی وی د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیرو سیمه همدارنګ د دې ولایت سپیره صبری باغ تریزی علیشیر او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او اوسیدونکي د ښوونې روزنې په ګډون ډېرو برخو کې ستونزې لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور وایي د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور د خبره پرون په کانفرنس کې کړی ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري ایستلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لکه افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري چې د پاکستان د حکومت لخوا ورته د وتلو امر شوی. دا کډوالو ته ویل شوی و چې د مارچ تر 1 له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي که نه په زور به وایستل شي. اخوا پاکستانی انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې پر ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د 16,138 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپورونو له مخې د هغه افغانان دي چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري او تر اوسه پورې پولیسو څه باندې 150 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي چې ټول غیر قانوني بهرنیان او د ای سی سی کارتونو درلودونکي کسان د مارچ تر 1 له پاکستانه په خپله خوښه ووځي. د طالبانو لخوا د دوو زندان شو برتانوي اتباعو زوی جاناتن رینلز د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي د مور او پلار په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. رینلز ازادي راډیو ته په یو لیګلي پیغام کې ویلي دي چې له ولسمشر ترامپ غواړي چې د هغه د مور او پلار په خوشي کولو کې مرسته وکړي. باربي او پیټر رینلز یو برتانوي جوړه ده چې له 30 کلو راهیسې په افغانستان کې اوسېدلو فعالیتونه کول خو تیر فبروري د طالبانو لخوا ونیول شول. د لونګو امیل په نوم سرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو لسګونو شاعرانو ګډون کړی و چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. او د اروپا یو شمېر جګپوړو ډیپلوماتانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندې سره مخالفت کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل په 4 په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمېر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو په متحدینو غږ وکړ چې پر موسکو فشار زیات کړي چې دې تړون ته غاړه کېږدي. موسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ دېرش ورځني اور بند پلان رات کړ. که څه اوکراین او روسیې د یو بل د انرژي پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې و خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې لدې تړونه سرغړونی کوي.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو او د ازادي ملما پروګرام ته مو خیر اخلاص وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار شروع کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او له هغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنفه پورې عمل ته لوړ شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څانګې زه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره چې ده د وطن سره د مینې نه را پیدا شوه. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوري دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو به په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادۍ ته ضرورت لري. نو یوه دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدرت دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبوتلا شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړو.
د خونځي په اړه په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څومره نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او په ګرچې د متعلمي دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړي ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فارمولا حل کما او تر څنګ د استادانو هغه وخت د میډیا او دغه له وجې دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېرې پرکټیس کړو یا خوند ترې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم به داسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکو ځکه ما به چې اوسېده دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یاره ایفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب دور.
یا دموکراسي اول نمره وي؟ یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستئ یا مشروط شوي هم نه یاستئ؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه. بیخی په ژوند کې مانه تجربه
په صرف کې دی چا ته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولی چې گوشنگی دی کوله چې مانه مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوم نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست. د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلی، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې د کور نفقه می وسور تر غاړې وي زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي. تاسې څه کول؟ کې یوازې درس ته مو وخت وستای و کنه کار مو مر سره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم. یو خو منګ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به موږ څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو، دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو، ودو به شو سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه و چې بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه، ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې، او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا منګه
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم یادوو زیاتره ځوانان په دې باوري دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو، دا هم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګورې عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي، او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورې، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر دولس کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به دوه کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له پنځه میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان و ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سختي، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دا غیچی اغا فوکسی پخ پل رشته کیوی نو علکان با مونگ نلگو ریف تکره ول دا غو نظام بیخی متفاوت ده منگا تاسی چکم نظام تاقیبه و فکر کهوما دا ایران سر دا کانکور او دا لیسو نظام او دا ترکی سر ورتوالی لری دی طرف تا چه کم بریتش امپایر نا کم هوادون امپریس تی لکا هند و پاکستان او دا ایدی خلکو لمنگ سیستم بیخی متفاوت ده
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي او دا د عاید ښه سرچینه هم ده هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي سافټویرونه جوړولی شي اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي د انګلیسي ژبه زده کړه ده ورپسې باید څه وکړي
بالکل دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژۍ نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړه وکړو یو د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې دي یو له ټکنالوژۍ نه استفاده ده د کاروبار لپاره لکه ای کامرس چې دي لکه امازون شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي هغه د ټکنالوژۍ پروفیشنل زده کړې نه دي هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي هغه بالکل کولای شي یا لږ اردو هندی زده وي نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي فقط په دې پوه شي چې یاره دا پرستامول زما د طبې لپاره تداوي ده نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي په اسانه زده کړي او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي پاکستانیان هندیان بنګلادیشیان له فریلانسنګ له ډراپ شپینګ له شاپیفای او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي یوه دا برخه ده بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي یو چاته ډیټا بیس جوړوي یو چاته ویب سایټ جوړوي په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل چې یو یې کولی شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي د ټکنالوژۍ انجینر وي اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډېره ده دا دوه متفاوت سیزونه دي د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاید یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات ته او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي وایي چې ته ولې داسې کول نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې دی کیدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېروان
تاسې خو په هند کې درس ویلی دی په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته هلته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي، نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي، موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه ووایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلئ د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بیخي روان.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغه په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپس کې ډیټا انټری والی نیټورک کوچنی انجینران یې چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه په کار شي، دا هومره حد چې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغه کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځان نه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خ په خواله شم، یا ونه وای چې د ورمیان خ په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوري کې دا
واړه واړه شپه دې کوه هغه نه کوم چې روشي کړی چوپانې دغه شی نه زه جوړه
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې داسې یو ښه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړي کېږي داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي یو ښایسته خاطره دې ووایه چې ستا له ذهنه نه وځي یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو
واقعاً کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي دا یو سخت کار دی مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعار وو چې مونږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله معنی ژبه پرووایډ کې نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا مونږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو
د دومره سختیارو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایي د څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسې په دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کریر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي یا امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسې هم وکولای شي نو دا ډیر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره دا وګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان څنګه یې وسی
اله کوم ډیر مننه
جانان دے وطن امہ گران دے وطن سمجھنتا افغانستان دے وطن سمجھنتا افغان